یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو دا روانه یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. و باورئ چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن رسمند نومان په توګه د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوملیکنه وکړه. نور مطالب هم لرو د روانې خبرونې دوهمه نیمایي. نور بس ته اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده، هغه به هم راسره اورئ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د لوګر امنیتي چارواکي د لوګر د والي د موټرو پر کاروان د وسلوالو د یو برید خبر ورکوي. د حکومت اجرایي رئیس وایي په انتخاباتي ټیم کې د اجرایي ریاست څوکۍ سره له دوه مرستلانو په پام کې نیولې ده. د سوریې دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې په دمشق کې 14 شوې. د بلغاریا حکومت د سوریې یو وګړی او یوه بلغاریایي ښځه په دې تورن کړي چې په منځني ختیځ کې تروریستي ډلو ته پیسې برابرولې. د خبرونو تفصیل. د لوګر امنیتي چارواکي د لوګر د والي د موټرو پر کاروان د وسلوالو د یو برید خبر ورکوي. د لوګر د والي محمد انور اسحاق زید موټرو پر کاروان د غبرید نن سهار شاوخوا 10 بجې د محمد اغي ولسوالۍ په سیمه کې شوې ده. د امنیتي قومندانې ویان شاپور احمد زئی وایي چې په د غبرید کې والي ته زیان نه رسیدلی، خو یو شمېر ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبان ویان ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د حکومت اجرایي رئیس وایي په انتخاباتي ټیم کې د اجرایي ریاست څوکۍ سره له دوه مرستیالانو په پام کې نیولې ده.
رئیس تیم انتخاباتي ما شامل ټیکټ انتخاباتي، رئیس اجراییه و معاونین و دو معاون ریاست اجراییه خواهد بود. یک ترکیب بسیار با صلابت.
عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن مخکې له دې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان رسمند کاندید په توګه ثبت کړي، نن په کابل کې په یوه انتخاباتي غونډه کې وکړې. عبدالله عنایت الله فرهمن لومړی مرستیال او اسدالله سعادتي دوهم مرستیال غوره کړي دي. د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر او د ولسمشرۍ لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د وحدت اسلامي ګوند مشر او د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي او یو شمېر نورو سیاستوالو او د ثبات او همپالنې ټیم ملاتړ کړی دی. په پام کې ده چې نن افغان ولسمشر اشرف غنی له خپلو دوه مرستلانو سره د انتخاباتو لپاره خپل نمونه ثبت کړي. د جمهوري ریاست یوې سرچینې ویلي چې امرالله صالح لومړی مرستیال او سرور دانش دوهم مرستیال غوره شوی دی. نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د سرطان په 9 وشي کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده. تر اوسه شاوخوا 12 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د پرلپسې واورو له کبله د سالنګ لویه لاره بنده شوې او تر اوسه څرګندنه ده چې د افغانستان د شمال او جنوب ترمنځ دا مهم لار به کله پرانستل شي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې شاوخوا 1.5 متر واوره ورېدلې او لا هم دوام لري. که څه هم د لارې بندېدو مسافر سرګردانه کړي، خو ډېر خلک د واورو ورښته خوشحاله دي چې ګوندې وچکالي به ورسره کمه شي. د وروستیو واورو له امله د سر د تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو شپه کاله پخوا په سالنګونو کې د زیاتې واورې له ورېدو وروسته د برف کوچ له کبله نږدې 300 تنه مړه شول. د یو بل خبر له مخې د بامیان ډېرې لارې هم له تېرې شپې راهیسې د واورو د ورېدو له امله بندې دي. د بامیان د فواید امیر رئیس غلام نبی قمبري ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې د واورو له امله د بامیان اکثره لارې بندې دي. د بامیان دایکندي، د بامیان د مرکز او پنجاب ورس ولسوالیو او دغه راز د بامیان کابل ترمنځ د حاجیګک کوتل لارې بندې شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې نن د دې هیواد په پلازمینه دمشق کې د بیروبار په وخت 14 وشو. تر اوسه پورې د دې 14 په اړه چې د دمشق د جنوب په قضا سیمه کې وشوي د مرګ ژوبلو جزئیات نه دي څرګند شوي. دولتي تلویزیون دا 14 تر روسي حمله بللې ده. د پیښې ځای امنیتي ځواکونو محاصره کړی دی. د امریکا سمندري ځواک وایي د دې هیواد جنگي بیړۍ یو اس اس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو او په تور سمندرګه کې د ناتو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډېرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده. د امریکا سمندري ځواک په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا بیړۍ چې تور سمندرګي ته روانه ده پرون شنبې د ترکیې له داردنل تنګي تیره شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا سمندري ځواک له نړیوال قانون او د مونټریکس له کنوانسیون سره سم په تور سمندرګي کې عملیات کوي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې یو اس اس ډانلډ کوک بیړۍ به کله تور سمندرګي ته ورسیږي. د بلغاریا حکومت د سوریه یو وګړی او یو بلغاریایي ښځه په دې تورن کړي چې په منځني ختیځ کې تر روسي ډلو ته پیسې برابرولې. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ یوې ویاندې رومیانا ارنودوفوا پرون وویل د دوو تنو په تیرو څلورو کلونو کې له تر روسي ډلو سره د 25 میلیون یورو چې 29 میلیون ډالره کېږي مالي مرسته کړې ده. د راپورونو له مخې د دې شبکې له لورې تر روسي ډلو ته د پیسو لیږ له 2018 میلادي کال راهیسې پیل شوی و. د بلغاریا امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ په دې تړاو درې تنه ونیول. دا کسان همداراز د لسګونو موټرو په رانیولو او له بلغاریا څخه د ترکیې له لارې سوریې ته د هغو پر استولو هم تورن شوي دي. او د اذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون زرګونو کسانو لارونو وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې سیاسي بندیان خوشې کړي. لارونکوونکو په خپل ولسمشر الهام علیوف غږ کاوه چې د فساد ضد مشهور بلاګر مهمان حسینوف په شمول ټول سیاسي بندیان خوشې کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری او چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه درواورول کغواړي دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله رسمن د نومان په توګه د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نن نوملیکنه وکړه. ویل چې په رات کدی چرته ولسمشر شي د حکومت په ترکیب کې به اجرایی ریاست شتون ولري. په همدې اړه د سیاسي چارو له یو افغان کارپو ودیر صاحب سره هم غږیدلی یو.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپلو معاونینو د اعلانولو
په یو بل ریپورت کې اوري چې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لسو نور ولایتونو د نتیجو وروستی لیست هم نن د انتخاباتو کمیسیون ته سپاري. د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. یو ور بیا هر کله درنو دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو ناورې لکه څنګه مو چې مخکي واوریدل نن د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله رسمن د نومان په توګه د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوملیکنه وکړه او د نوملیکنې نه وړاندې خپل پلویانو ته په یو غونډه کې وویل چې د حکومت په ترکیب کې به اجرایی ریاست موجودیت ولري. دا موضوع رحمت افغان تعقیب کړم. د اوس سره په سټډیو کې د افغان صاحب مهرباني نور جزئیات په دې اړه سړي
مننه. تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن چې د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده، د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نوملیکنه وکړله. له نوملیکنې وړاندې خپلو پلویانو ته ځینې څرګندونې وکړې چې ویل د ده انتخاباتي ټیم د ثبات او همګرایۍ په نامو باندې او همپالنې په نامو باندې نومول شوی ده. د جمعیت اسلامي په استازولۍ دی وایي چې زه کاندید یم جمهور ریاسته. د جنبش په استازولۍ باندې د بابر فرحمن د هغه لومړی مرستیال. د حزب وحدت اسلامي په استازولۍ باندې اسدالله صدتی د دوهم مرستیال په توګه باندې خلکو ته معرفي کا نوملیکنه وکړله. دوول چې د حکومت په ترکیب کې به د اجرایی ریاست لکه د ملي وحدت حکومت په ترکیب کې چې د همداسې ځای ولري. دوول چې زه دوه ماوینین لرم او همدارنګه د اجرایی ریاست په هم دوه ماوینین لري چې ټول انتخاباتي ټیم د 14 کسه کیږي. د نوملیکنې وړاندې ځینې څرګندونې وکړه. خلک یې ملي وحدت او یووالي ته راوبلل او ویل چې تاسو باید رقابت ونه کړئ بلکې رفاقت وکړئ په انتخاباتي سیالۍ کې، ځکه هیواد له حساسو پړاوونه تیریږي. د همدغه غونډه کې د جنبش ګوند رئیس همدارنګه د حزب وحدت ګوند رئیس هم ځینې څرګندونې وکړلې. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې عبدالحکیم ترسن، شهاب حکیمي، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرا، اسلام زلمی رسول نور الله قلومی فرامرست منه حنیف فاطمه رحمت الله نبیل احمد ولی مسعود محمد ابراهیم الکوزی او نن رچی ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او نوملیکنه وکړه بل خدای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو ویل چې دوی انتخاباتي ټیم هم بشپړ سوی دا نن ورځ پوګدو کې به دوی هم نوملیکنه ته ولاړ سي دا ولول چې مخکې مې هم یادونه وکړه نن د نوملیکنه ورسته ورځ د چې ممکن پراتلونکو څو ساتونو کې دا بشپړ
شي ډېر ځات مننه افغان سپ وړاندې داسې ویل کېدل چې ویل شوی و البته سرچینو ویلی و چې د عبدالله عبدالله د ټاکنیس په ټیم کې حکمت خلیل کرځه به د اجرایي ریاست لپاره اعلان شي داسې کوم اعلان نه شو
نن چې غونډه تزور غلم د خپل ټول پلویان هم نګنګدي همکاران هلته راغلی و ما خو حکمت کرلی خل کرځه هلته ونه لیدم دارنګه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم اعلان ونه کړ خو فقط دومره ویل چې په ترکیب کې به د حکومت پراتلونکي ترکیب کې به اجرایي ریاست وي دوول چې موږ د نظام بدلون غواړو خو د اساسي قانون لمخې یادونه ونه کړ چې څنګه بدلون راځي دوول چې د قانون لار به موږ په نظام کې بدلون راولو خو نن چې کوم غونډه په هغه کې حکمت خل کرځه چې لوړاندې یادونه شوی و چې د ممکن د اجرایي ریاست په توګه باندې معرفي چې نن په انتخاباتي ټیم کې نو نه پیګم چې ستونزه عوامل
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو و امریدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي کاندید په توګه نوم لیکنه وکړه او ویل کېږي داسې چې نن به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم نوم لیکنه کوي دا چې د نوم لیکنې وروستۍ ورځ د ولسمشر اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي چې دغه ټیم انتخاباتي ټیم هم بشپړ شوی دی او نن به د ورزيد انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نومان په توګه به رسمي نوم لیکنه کوي پم دې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه به د ولسمشرۍ پراتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی د غشان وایي چې د ولسمشرۍ دوري په ختم سره اجرایي رئیس باید نور خپل دفتر ته ولاړ نشي ځکه کاري موده یې ختميږي له خاغلی صافی سره زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړې ده
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپلو معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دو په نظر کې نیوله سره په خپل د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیولو سره فکر ما په فکر چې د قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي
ډېر زیاته مننه یو موضوع بل چې اوسط په قانون کې هم د حقوقي لحاظ د ولسمشر کاري موده وضاحت لري خو اجرایي ریاست په څه هم په پیل کې او د جوړښت را پدې خو دغه اندېښنې او دغه انتقادونه و چې دا قانوني ځای نه لري اوس به د کار دوام پاړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي آیا اجرایي ریاست هم کولی شي د ولسمشر په توګه راتلونکي ولسمشر د راتګ پورې خپل دنده ته دوام ورکړي کنه د نوملیکن سره یو ځای باید خپل دند هم استعفا وکړي
بالکل دا اجرایی رئیس استعفا سره او کاندیداولو سره ریاست جمهوریت خپل ځان د اجرایی ریاست دی عہدنا فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلای او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته دی ورکړ شوی ولی چې د یو موافقتنامه کړې و تر ختم د ریاست جمهوری د دورې پورې نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورسره وظیفه دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام نه کوي اما رئیس جمهور واضح دی په اساسي قانون کې هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلې پورې کولای شي چې خپلې دندې ته هم دوام وکړي
تر ډیره پورې کوم نوماندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللی دي خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري اساسي قانون به تعدیلوي دغه راز اجرایي ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي څه فکر کوي څومره عملی او قانوني اړخ لري
او ثاني شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي کې برحاله مریول اجرا دی اې دې په اساس باندې دا بل پوس سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار ده کدی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي اساسي قانون تعدیل کړي د قانون په اساس باندې بیا د حق لري دا کارونه وکړي. اما که اوس دا وړاندې کړي وشي خپل انتخاباتي ټکټ کې چې د پوسټو سره او د دریم معاون سره موږ غواړو کاندیدو شو اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون حق د منلو نه لري او دا کولای شي چې اصلا د کاندیداسي نه هم صرف نظر وکړي او رد کړي.
درنو دوستانو د کابل پونتون د سیاسي علوم او استاد ودیر صافی او چې د اجرایی ریاست د دوام پاړی مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ ته سر ورکړه کوو. اجمل تورمان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې د پستې او سلو شل هکتار زنګونه راغولې دي. د دغه وزارت وایي اکبر رسمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه انداز ځمکه کې کښت شوی او لشپیتو تر اتیا زرو پورې د پستې ونې به پکې وده وکړي. د نوموړي په خبره دا زنګونه په هرات، بادغیس، تخار، سمنګان او بدخشان ولایتونو کې د څلیریش وړو عایداتي پروژو له لارې څلیریش کورنیو ته راغول شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر راتلونکو لسو کلونو پورې به له دغو ځنګلونو 210 میټریک ټنه پسته ترلاسه شي. د سرچینې په حواله په کلنی ډول په افغانستان کې 10,000 میټریک ټنه پسته د خلکو لخوا راټولېږي چې 1000 ټنو نه زیاتې نورو هیوادونو ته صادرېږي. د افغانستان د قرقل پوستکي ادارې مسؤلان وایي د 1390 مریض کال له پیل نه د 1390 مریض مالی کال له پیل نه تر اخره پورې په صادراتو کې ډیر کمواله راغلی دی. د دغه ادارې مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې په 1390 مالی کال کې د قرقل پوستکي صادرات 1,090,000 جلد وو، حال دا چې تیر کال دا رقم 1,550,000 جلد ته رسیدو. ښاغلی عارف وایي تر ډیره د خرقل پوستکي له دغه هیواد نه فنلند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته صادرېږي. د ښاغلي عارف په خبره د قرقل پوستکي د قیمت په ټیټېدلو او په بهرنیو مارکیټونو کې کمی غوښتنې ته په بام سره اوس مالداران په دې برخه کې ډیر فعالیت نه کوي. ښاغلی عارف وایي د قرقل پوستکي نه په هیواد کې دننه فلۍ او په نورو هیوادونو کې جامې جوړوي. او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوئی بوره قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلوئی بوره بوره 1,400 افغانۍ، یو درې نیم منی بوره وریجه 2,000 افغانۍ، 14 لیټر وړي 1,000 افغانۍ، د دې ترڅنګ یو لیټر پېټرول په 450 افغانۍ او یو لیټر ډیزل هم په 450 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې نن افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلې کی: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 10 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1,510 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. بیرته راګرځو. درنو دوستانو، انتخاباتي مسایلو ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لسو نورو ولایتونو د نتیجو وروستي لیست نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دې وړاندې هم د نهو ولایتونو وروستي لیست د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلې ده. بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نهو ولایتونو تخنیکی کار هم بشپړ شوی او ممکن نن ورځی وروستي نتیجه اعلان شي. افغان زدران د موضوع پاړه راپور لدی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي شکایتونو ته ل رسیدو سره یې هڅه کړې چې حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون وایان علي رضا روحاني د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د نهو پخوانیو ولایتونو ترڅنګ د لسو نورو ولایتونو د نتیجو وروستۍ لیست بشپړ کړي او نن د یک شنبه په ورځ د انتخاباتو کمیسیون ته سپاري.
نو ولایت قبلا روان کده بودم شنبه
گذشته. دوی وایي موږ نهو ولایتونو وخت ته ورلګلی، همکاران مو هڅه کوي چې لس نورو ولایتونو هم بشپړ کړي او د بېخ لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ولېګو. مونږ د ټولو هغو مواردو په اړه قاطع پریکړه صادره او شکایتونه پر وخت له مونږ سره ثبت شوي او په اړه کافي شواهد هم لري. له دې وړاندې د همدې کمیسن مرستیاله همیره حکمل لازادي راډیو سره په وزانګړي مرکه کې ویلي له کابل او غزنی څخه پرته د 22 ولایتونو ورستې لیست به د جدي میاش له ختمېدو سره بشپړ کړي او د تطبیق لپاره به د انتخاباتو کمیسن ته وسپاري. په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات د ځینو ستونزو له کبله نه دي تر سره شوي، خو د کابل لومړنۍ نتیجې تیرونه اعلان شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسن یې په تړاو له زرو ډیر شکایتونه ترلاسه کړي دي. له دې وړاندې د انتخاباتو څارونکو د سیاسي ګوندونو استازو او یو شمېر معترضو کاندیدانو ویلي چې د کابل انتخابات له درغلیو ډکو، نو ځکه به یې د شکایتونو څېړل هم اسان نه وي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نهو ولایتونو تخنیکي کارونه هم بشپړ شوي او ممکن د دغو ولایتونو وروستۍ نتیجې د یک شنبې په ورځ اعلان شي. د یاد کمیسیون د ویان مرسیال زبی سادات ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دا نه ده مشخصه چې وروستۍ نتیجې یو ځای کا بیل بیل اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې دمه پورې نهو ولایتونو وروستۍ پایلې ټاکنو شکایتونو کمیسیون راستولې دي چې د هغې تخنیکي چارې بشپړې شوې دي، او که چېرته ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري پرېکړه وکړي نو ممکن د دغه نهو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان.
له دې ټولو سره هغه کاندیدان چې په لومړنیو نتیجو کې ناکام دي د انتخاباتي شکایتونو لخوا د عدالت د ټینګښت انتظار باسي، خو به کتل شي چې له څېړنو وروسته حق حقدار ته که یو ځل بیا د معترضو کاندیدونو انتقادونه اوج ته رسیږي.
درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د لسنور ولایتونو د نتیجو وروسته لس هم نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپاري. خو آیا د ولسی جرګې وسنی وکیلان لدی وروسته په قانوني ډول خپلې دندې ته دوام ورکولای شي کنه؟ هغه پښتنه ده چې زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر نه کړی ده.
د قانون له نظره ترېږي چې نوې جرګه شروع په کار ونه کړي، دا جرګه کار مشروع او قانوني ده، باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
اوس خو دوی په رخصتۍ ته دوی خو کوم رسمیت نه لري.
رخصتۍ نه ده، هغه اصلا تعطیل په نامه یادیږي. دوی له دې رخصتۍ جوړه کړې ده، تعطیل د وکیلانو په کار کې دوه وارې، یعنی یو وارې به مست اوړي کې، یو وارې به مست ژمي کې. هغه له دې لپاره ده چه دغه وکیلان خپل وظایف په خپل محلاتو کې سرته ورسی، دیلار چې خپل رای ورکوونکو سره په تماس کې شي، د هغوی له ستونزو خبر شي، او دوی هلته خپل وظایف په مکمل شکل باید سرته ورسی.
که دا ومنو مثلا چې تعطیل، نو دوی زی تاسو وایي چې ولایتونو ته به ځي، هلته به د خپلو موکلینو سره خبرې کوي، د هغو ستونزې به اوري. دا نو اوس په دې موده کې دا څه ګټه کوي؟ ځکه دوی خو کاري دوره مثلا پای ته رسیږي، څو چې دوی هغه تعطیل خلاصیږي خو نوي غړي به معرفي کیږي.
پای ته رسیږي، مګر د موږ په شرایطو کې معلومه نه ده چې اصلا دغه ټول آرا پاتې کیږي رای او یا باطلیږي. مثلا د کابل خو ډیر جدي مطرح ده دا موضوع چې ټولې رای چې ورکول شوي دي دغه ټول مراکزو، هلته دومره لوی فساد دی چې هغه باید کابل ټول باطل شي. همداسې د نورو ولایاتو اوس هم معلومه نه ده چې موږ دغه انتخابات پایلې بالاخره څه وخت اعلانیږي، آخري پایلې، او څه وخت کوم ولایاتو کې امکان دی دي وجود لري چې رایې ټولې باطل شي. نو له همدې لپاره اصلي پرنسیپ او اصول دا دی چې که دوی په تعطیل کې دي، که دوی په خپل وظایفو کې په مرکز کې دي، دوی باید د خلا د تقنینی قوه باید قطعا منځته راغلی شي، دوی باید موجود وي. یعنی مقرنه قوه د درې ګونو قواو نه ده چې یو یې همکني بیا خپل نظام دی موږ تر پوښتنې لاندې راځي، په یو توتالیتاري استبدادي نظام بدلیږي. او دا چې تاسو وویلې چې دوی خو کوم وظیفه سرته نشي رسولی اوس په هغې کې دي، تعطیل کې دي، دا کاملا بلا موضوع ده. اصلي موضوع خپله تشه دی تقنینی قوه ده چې هغوی قانوني باید موجود وي، که په تعطیل کې دي که په مرکز کې دي بلایت کابل کې دي.
مثلا دغه د کابل رای وس ویل کېږي چې باطل به اعلان شي، یا مثلا غزنی کې انتخابات نه دي شوي، که راتلونکي کال ته مثلا د ځینو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلانېږي، نو د ځینو ولایتونو به پخواني وکیلان راځي، د ځینو به اوسني وکیلان راځي نه وي، دا موضوع څنګه دا ستونزه هوارېدلی شي؟
اصلا خو دغه نوې دوره هر وخت چې پرانستل شوله په هغه حالت کې هغه ولایات چې غلطه انتخابات نه دي شوي یا په هر نامه هغه پاتې دي، هلته دغه ولایاتو پخوانی وکیلان سیکول خپل کار ته دا ورکی اوس په اوږي خو ډیر وخت دا باید دا کار پیښه او کده موضوع دې تش دې تقریبا کوی نه و په نظام کې چاغه ډیر ترندواله لري نسبته چې دې ته چې درې اتیاو ماده کاملا تطبیق سی او غو پیزه کله باب دی رخصت سی او دروازه وتړل سی لګل خاطر هغه ولایات کې چې یقینا یو څو محدود ولایات دي دیږي او دیږي کرسي به خالی ترغه چې بیا په دې کې انتخابات کې ګیرې دغه زاړه وکیلان نشي کولای بل دي چې
یعنی د غزنی به خالی وي د کابل دغه خطر سره نه معلوم برخلیک ول د غزنی به خالی وي ځکه چې غزنی خود ولسمشي د انتخابات سره یو ځای تر سره کوي نو دا کرسي باید خالی وي
سل په سلو کې سل په سلو کې دغه اوسنی وکیلان بل دي چې نوې دوره ولسم دوره دی د ولسی جرګې افتتاح سره دې بیا تاریخ ته سپارل کېږي دوی نشي کولای چې التراسي
زموږ غږ آزادی رادیو ناوري اوس هم د کابل چا پرسپانو ته حمید مومند کتنه کړي په ګډه یاورو
د کابل رسپانو نن هم د خپل بحثونو زیاته برخه د سولې په تړه روسي پرمختګونو او د جمهور ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهر ته ځنګړې کړې ده مسیر رسپانې لیکلې ده چې طالبان د پاکستان له فشارونو سره سره په اسلام آباد کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد سره خبرو ته حاضر نه شول رسپانه وړاندې د پاکستان له سفر وروسته د خاغلی خلیلزاد ټویټر ته اشاره لیکلې ده چې په اسلام آباد کې په تیرو دوه ورځو کې له ډیرو پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په باب خبرې کړي او د عمران خان په ګډون د پاکستان مهمو چارواکو ورته د سولې په بهیر کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی رسپانه لیکلې ده چې د خاغلی خلیلزاد له دغو څرګندونو ښکاري چې اوس د سولې بحث د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ځای د پاکستان او امریکا معاملې ته پاتې شو چې د رسپانه په وینا دا معامله به افغانانو ته ګرانه تمام شي ویسا رسپانه به لیکلې ده چې طالبانو د افغان سولې په تړاو د امریکا له ځانګړې استازي سره د خبرو لپاره د پاکستان وړاندیز ونه مانه رسپانه وړاندې د یوې سرچینې په حواله چې نومینه د اخیستل شوې لیکلې ده چې طالبان نه غواړي چې د دوی او امریکا ترمنځ په خبرو کې پس له د پاکستان سعودي عربستان او متحده عرب امارات برخه ولري رسپانه لیکي چې له بل لوري د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د پیل لپاره لا هم اختلاف موجود دی او هغه په دې معنی چې طالبان غواړي لومړی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي خبرې وکړي خو امریکا بیا وایي چې لومړی باید د سولې په تړاو خبرې وشي او بیا د ځواکونو د وتلو په څرنګوالي خو هیواد دولتي رسپانه بیا د طالبانو وروستي دریس ته اشاره چې نه د امریکا له ځانګړې استازي او نه هم له افغان حکومت سره خبرې کوي لیکلې ده چې پر پاکستان له فشار پرته د سولې امکانات له منځه ځي رسپانه لیکي که څه هم خاغلی خلیلزاد ویلې ده چې د عمران خان په ګډون د پاکستان مهمو چارواکو ورته د سولې په بهیر کې د همکارۍ ډاډ ورکړی او بل لور ته افغان ولسمشر عمران خان ته بلنه ورکړی چې کابل ته راشي سو د سولې په تړاو ورسره مفصلې خبرې وشي خو د ورسپاڼې په وینا د پاکستان اجنډا او سیاست څرګند دی او هغه په افغانستان کې د تپل شوې جګړې دوام دی چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو په وسیله پر مخ وړي د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهر د کابل رسپانو د بحث بلد تو د مسله ده ویساو رسپانه لیکلې ده چې ولسمشر غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله نن د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدوي رسپانه لیکلې ده چې ډاکټر عبدالله عنایت الله فرحمن د لومړي مرستیال په توګه او اسد الله سعادتی د دویم مرستیال په توګه ټاکلې دي او درې ترڅنګ خلیل کرزی ته د اجرایی ریاست څوکۍ په پام کې نیولې ده د ورسپانې په وینا د ولسمشر غنی په ټیم کې امر الله صالح د لومړي مرستیال په توګه او سرور دانش د دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی خو په دغه ټیم کې اجرایی ریاست ته ځای نه دی ورکړل شوی دنیا ورسپانې به لیکلې ده چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې روسي ورځ ده او تر اوسه پورې لسو کسانو ځانونه د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي دي رسپانې وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د وین حفیظ الله هاشمی په حواله لیکلې ده چې هیله مند ده چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د محل ویش څخه سرغړونې ته مجبور نه شي د ورسپانې په وینا هاشمی لټولو هغو کسانو څخه چې معلوماتي پاکټونه وړي دي وغوښتل چې د نوملیکنې د بهر تر بشپړېدو پورې ځانونه راجستر کړي انیس دولتي رسپانې بیا د انتخاباتو د کمیسیون په حواله لیکلې ده چې دوی یوازې د هغو کاندیدانو نوملیکنه کوي چې دوه مرستیالان ولري او هغه کسان نه راجستر کوي چې د دوه مرستیالانو تر څنګ د دریم کس نوم هم لیکلی وي
اوس هم دا یا پوهیدی و بلا برخلی اسمت اتساروان سخورو
په یو نوې څېړنه کې چې د اکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټکنالوژي او د اغیز په اړه کړې څرګند شوې چې دا ټکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر نیم سلنې لږ منفي اغیز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغیز له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغیز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغیز یوازې 0.4 دی چې تر نیم فیصد هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغیز په زلونو زیات دی. همداراز د بلچا د زور منلو منفي اغیز تر دې 4 برابره ډیر دی.
وخت 12 بجې او 1:30 شوې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي. لاغنه وروسته نور بسته ونیزه خبرونه لرو چې مرسلین ارسلا به وړاندې کړي. آزادي رادیو سربات شي.
د لوګر امنیتي چارواکي د لوګر د والي د موټرو پر کاروان دي وسلوالو دی و بریټ خبر ورکوي. د امنیه قومندان ویان شاپور احمد زئی وای چې پرې بریټ کې والي ته زیان نه رسیدل، خو یو شمېر ساتونکو ته مرګ ژوبله او وخت د تر اوسه دقیق شمېر نه دی معلوم. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان رسما د کاندید په توګه ثبت کړ. عبدالله عنایت الله فرحمن لومړی مرستیال او اسدالله سادتی دوهم مرستیال غوره کړی دی. په پام کې ده چې نن افغان ولسمشر اشرف غنی هم له خپلو دوه مرستیالانو سره د انتخاباتو لپاره خپل نمونه ثبت کړي. د جمهوري ریاست یو سرچینه وایي چې امرالله صالح او سرور دانش د لومړي او دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. د پرلپسې واورو له کبله د سالنګ لویه لاره بنده شوې او تر اوسه نه ده څرګنده چې د افغانستان د شمال او جنوب ترمنځ دا مهم لار به کله پرانستل شي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې نن د هیواد په پلازمینه دمشق د بیروبار په وخت چاودنه وشوه. تر اوسه پورې د دې چاودنې په اړه چې د دمشق د جنوب په قضا سیمه کې شوې د مرګ ژوبلو جزئیات نه دي څرګند شوي. د امریکا سمندري ځواک وایي د هیواد جنگي بیړۍ یو اس اس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتی عملیاتو او په تور سمندرګي کې د ناتو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات ډېرې ورو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده. د بلغاریا حکومت د سوریه یو وګړی او یو بلغاریایي ښځه په دې تورن کړي چې په منځني ختیځ کې تر روسي ډلو ته پیسې برابرولې. او په مکسیکو کې د ګازو په یو پایپلاین کې د چاودنې له کبله د مړو شمیر 3 او د ټپیانو 15 تنو ته رسیدلی دی.
بس دی شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د شکست سکوت یا نور بستی خبرونه ته خر اخلاست. انتخابات مهمترین مؤلفه نظام دموکراتیک مبنی بر اراده مردم می باشد که بر بنیاد آن افراد جامعه حق مساوی تصمیم گیری و دخالت در امور جمعی را دارند. از آنجایی که زنان نیم پیکر جامعه را تشکیل می دهند، نقش آنان در تصمیم گیری ها نیز خیلی مهم است. نزدیک به 2 دهه است که نظام سیاسی در افغانستان بر معیار اصول و ارزش های دموکراتیک عیار گردیده و افغانستان تجربه چندین دور انتخابات برای انتخاب نمایندگان در پارلمان و ریاست جمهوری را نیز دارند. در تمامی این پروسه ها زنان به گونه چشمگیر شرکت نمودند و از حق رأیشان استفاده کردند، اما به تناسب شرکت گستردهشان در انتخابات بنا به دلایل مختلف نقش آنان در تصمیم گیری های کلان و ملی چندان پررنگ نبوده است. دا چی په ټاکنو کې د ښځو ونډه او رایا څومره اغیز لري او د ټاکنو بهیر په سیاسي ډګر او په ملي پریکړو کې د ښځو دخیل کېدو ته څومره فرصت برابر کړی، پر همدې موضوع به خپلې میلمنې اغلې مروه امینی سره وروسته خبرې وکړو چې تر اوسه ستیدو ته نه ده رسیدلې. خو در هغې تر رسیدو ستیدو ته به زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کړم چې کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل پښتنه مطرح کړي. د ټلیفون شمیرې دي 0999 45 40. بل شمیره ده 0902 25 55. لدیش میرو څخه استفاده کولای شي موږ سره اړیکه ټینګ کړی. د یادونې وړ بولم چې په تیرو ټاکنو کې د خزو ونډه ډیره پراخه وه. دغه ډول په د رای ورکو د خزو رای ورکوونکو ترڅنګ ګڼ شمیر میرمنو ځان د ټاکنو لپاره نومن کړی وو چې د ډیری ولایتونو د ټاکنو پایلې چې راووتې په دې برخه کې د خزو ونډه ډیره زیاته وه او خزو وکړی شول چې د بیا ځل لپاره د ولسی جرګې په لومړی د ولسی جرګې په ابتدایي لیست کې د هغوی نومونه راوتی دي. او دغه راز نن هم د نهو ولایتونو د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شوې. اړیکه لرو د اوریدونکو څخه اورو چې څوک دی لکمزي څخه اړیکه نیولې. بلې مهرباني وکړئ. بلې مهرباني وکړئ زما غږ اوري. بلے میرا بنی ہو کہ نوم واخلے کم ز خماڑی کنی ولی
بلے جان آغا پر پال سر پر تماشی دی من سر
بلے میرا بنی ہو کہ خپل نظر او پختنه راز مطرح کړی. دنن موضوع د خبرونه د موضوع پاړه کم رادیو گل کې اوس ما غل ټلیفون څخه اوري چی غږ مشفاف شي. موضوع پاړه بلے موضوع می ویلی چې په ټاکنو کې د خزو د ونډې پاړه غږیګو. رادیو مکټټا کې و بخې او زما غږ له ټلیفون څخه اورې ترڅو غږ مشفاف راشي موږ ته. بلے متاسفانه دی اړیکه پرې شو. بلے بل اوریدونکو ته ورزو. بلے مهرباني وکړئ. الو زما غږ اورې؟ بلی بلی ستاسو غږ ماته نه راځي. بلی زما غږ اورئ؟ ستاسو اړیکه ټینګه شوې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه او احترامات وایم. دا غږ خزو پر اړه چې تاسو یې د ټاکنو کې
بلی
وا کنه مهمه ورینه د خوبت بختنه چې هغه شرایط ته په پام او دا چې د حالات ته په پام نو نشي بریښ او نشي کار دی پر مې دا د تکول ته چې که عادل انصاف کیږي نو من زرما ټول د ما دی نه کیږي مرور ندیم را په خلاص شي را دی وسل توکي دی ورکړ شي د کومې کیږي چې هر څه دی بس نو دا وشه هغه ولسم شه مخکې دا خبره کړې و چې من زرما و
د خزو ونډې پاړه که تاسو نو پوښتم چې په ستاسو په سیمه کې د خزو ونډه څومره وه په ټاکنو کې د رای ورکوونکو په توګه؟
ډېره وه، بالکل ډېره وه. رای ډېر وخت ډېر استعمال شوې خو بد وختنه دغه شرایط یې د سینه ایجابې چې اوس داسې دغه برخه پکې واخیستل چې داسې مناسب نه دی حالات او دغه
بله د حالات څنګه مناسب نو وای امنیتي وضعیت وو که د خزو ته د ټاکنو په ټاکنو کې د ګډون په اړه آگاهي نه ورکړ شوی؟
آگاهي خو د شان تر دې پورې چې دغه د انتخاباتو هغه چې کوم نفر مامورین په کې استخدام شوي وو هغو ته له معلومات نه ورکړل شوي. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه وسایل چې په دې کې ګوره اچار ما مخته یوړي بیا بیخیا زمونږ د رئیس محل بیچاره نه پوهېده وای زه بس څه پوهېږي خپل کار پوهېږي په داسې حال کې چې دا مسئلې د هغو نو داسې په لنډ وخت کې زه هم په خپله نه پوهېدم خو بیا وروسته به داسې ورو ورو ورسره سره اشنا شوم. بیا بیخي په منډه باندې هغه چارې مخته یوړي. نو دا څنګه انتخاباتو کمیسیون د دورې دومره بې کفایتي کوي دومره غفلت ولې نه کار اخلي؟ دا خو مخکې نه باید آګاهي معلومات ورکړي
کورانی لخوا نه
کورنۍ له خوانه خوادی ورکړ شو غاب کورنۍ تخپل نه ورکړ شو نه دا خود دولت به حکومت مشرانو کار وچاغو ته اړه معلومات ورکنه کورنۍ به چاره وکړي چې کورنۍ چې ډیر معلومات ورکړي بس دا ورته چې ته ورشه خور یا مور یا رائے دا بس خپل حق دی استعمال کا خپل حق نه استفاده وکړه نو دا چې لاړه شي به چاره هلته باغځې کا معمولي چې کوم دي ما په خپلو سترګو چې دا کوچان بیچارهګان په څه باندې کوي دا داسې معلومات چېرته لري دې رایه به بس دلته دې دغه ته ورکړی کوچي په ځای د خپل دغه ته نفر دی او د خوښ کاندي دغه ته استعمال کړه
کوم پوښتنه مطرح کړي د بل ستاسو نظر هم واورید مننه کوم پوښتنه مطرح کړي د خبرونې لمیلمنې څخه
د خپرونې د میلمنې مسؤلیت لري کنه صلاحیت لري او که څنګه
بل دوی د فیفا مؤسسې ویاند ده او په دې اړه بس تاسو پوښتنه تاسو ووایي
خازمه پوښتنه خو په اخر کې دا پوښتنه ده چې دا موږ کار کړی ده زمونږ ماشونه ولې نه راکوي دا خو موږ ګوره د وایله پاتہ پاتہ یې د مزور مزوري نه دي موږ کدا ولې خپل حق نه
راکوي تاسو پوښتنه ماتمن مطرح
تاسو
تاسو ډیره زیاته مننه په ټلیفون کې اغلی مروه امینی مو په ټلیفون اړیکه کې موږ سره ده چې د لارې د بنک بندې خلاماله ونه کړ شو چې خبرونه ته حاضر شي د ټلیفون په کرخه بلې څه پوښتنه مطرح کو خبرونه ته ډیر خراله سغلې مني د لومړی پښتنې په توګه غواړم لتا س څخه پښتنو کړی چې ته 13 ولسو کلونو تجربه ته پکاتو د خزو په ټاکنو کې د خزو برخه خستو ته څومره زمينه برابر شوي خزي څونه په دې برخه کې هغه اما په هوای تر لاسه کړی د دې نشي د دوی یو حق دادي چې انتخاب وکړي او بل حق دادي چې انتخاب شي
ډیر مننه سلام تاسو ته موږ ټول اوریدونکو ته اول خو بخښنه غواړم چې د لارو د بنګدښت لا کابل ز خبرونه ته د استډیو له طریقې سره ونه رسیدم بو سلغه نه په دې تیرو ټاکنو کې یوازې نه مثبت نقطه چې موږ درلوده هغه د خلکو ګډون په څنګهړي توګه د ښځو ګډون و چې نه یوازې په د نوماندانو په لیست کې ډیر سي وې نسبت نورو کلونو ته بلکې د رای ورکونکو په شمیر کې هم ډیر بدلون راغلی و د دې ترڅنګ له ټولو ښه خبره ده د ناظرینو پښمیر کې د خزینه ناظرینو پښمیر کې هم ډېر جدي بدلون لیدونکو خو له بده مرغه هغه شرایط ته چې موږ زیار ایستلې او هغه شرایط ته چې موږ قربانیان ورکړې په هغه کچه نه وس موږ انتظار لدینه هم زیات وو مو په تیرو ټاکنو کې له امنیتي ستونزو سره زموږ میرمنې او هغه خویندې چې دوی ځان نمان کوي ډېرې جدي ستونزې درلودې موږ په دغه شمیر کې یوه میرمن درلوده چې قرباني مو ورکړه او دا له منځه لاړه څو میرمنو سره چې موږ اړیکه نیولې دوی د امنیتي تهدیدونو او داسې ځینو نورو ستونزو له کبله دوی له خپل نمانتوب څخه صرف نظر وکړه یعنی هغه که قناعت بخشه مسئولیت چې حکومت لري او کمیسیون باید ښه کار کړی و د عامه پوهاوي لپاره وګمره کار ونیسي
که امنیتی ستونزې د سید یو کال ټاکنو لپاره موقته ستونزې وبولو د خزو خپل د سیاسي شور څونه لوړ شوې دی په داتېر ولس کلونو تجربه ته په ټاکنو په ډګر کې په طبقاتو سره څونه د خزو سیاسي شور لوړ شوې تر څو د یو په خپل په شوري توګه په انتخاباتو کې ګډون وکړي
د خزو سیاسي شور او د دوی دغه درک چې دوی هم ګډون وکړي دوی هم مساویانه حق لري چې پریکړه ونیسي او خپل راتلونکي لپاره د هیوادوال راتلونکي لپاره دوی هم مساویانه حق لري ډېر ولت لیدا کوم تر اوسه پورې هغه بنیادی کارونه مو چې باید کړی وای تر اوسه هم نه دي سوي او اوس هم ځینې خبرې د کمیسیون څخه راوځي چې دا به ډیره لویه ضربه ده د افغانستان د ښځو د ګډون لپاره د مثال په توګه تاسو په وخت مخکې د اخلاقي فساد خبره الته تاسو هم په جریان کې یاست او موږ هم په جریان کې یاست موږ ډیر اندېښمن یو چې دا په واقعیت باندې تبدیل شي موږ داسې یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې الته فکر نه کوم روس تل دینه ځکه موږ په نوښتن د سرطان څلور ټاکنې هم زمانه لرو ولایتي شوراګانو ولسوالۍ شوراګانو نو د غزنی ولایت ټاکنې ولسمشي زیاته کړې هلته کدا خبره په حقیقت باندې تبدیل شي تاسو باور وکړئ هیڅ افغان کورنۍ به نور دې ته حاضر نه وي چې د خور د میرمن د مور په ټاکنو کې ګډون وکړي یا د نومان په هیڅ یا هم د رای ورکونکو په هیڅ په ټوله کې کمیسیون دې ته ګرم ده چې دغه اعتبار بیرته لاسته راوړي. په دې کې مسؤلیت لري چې هغه شایعات چې د خلکو منځ کې دي او ځینې میرمنې چې ځانونه یې نوماند کړي وه په دې اړه ثبوتونه لري. د دوی څخه جدا خواهش کوو چې دغې مسلې ته رسیدګي وکړي تر څو د خلکو اعتبار او د ښځو د ګډون لپاره لویه ضربه ده د افغانستان.
تاسو د مواردو ته اشاره وکړه چې د ښځو د ګډون مخنیوی کړی یا هغه څه دلسردي رامنځته کړې ده، فرصتونه څونه هڅه شوې ده د ته پکاتو چې د ټاکنو په برخه کې مونږ ډیره لویه بودیجه لګو په افغانستان کې د مرستکونکو هیوادونو لخوانه مونږ ته بودیجه راکول کې افغانستان ټاکنیزو بنسټونو ته د غراز مدني بنسټونو ته د خزو د خزو ته د فرصت څونه فرصت برابر شوې دی هغه عملی دګر کې چې ترڅو دوی وکړي شي ګډون وکړي. یو خو امنیتی ستونزې چې مونږ مخکې په خبرې وکړي چې هغه یو عام ستونزه ده په افغانستان کې، په خاصه توګه فرصت څونه برابر شوې دی دغه ادارو لخوانه؟
او فرصت ښځو ته په نمایشي ډول برابر ده. موږ ټولې انجوګانې لرو، موږ ډېرې مدني فعالانې لرو چې دوی د ښځو لپاره کار کوي، موږ وزارت لرو. خوږه بنیادي کار چې باید سوی وای هغه تر اوسه هم نه ده سوی. ښځې بنیادي تغییر ته ضرورت لري. یوازې د ښځو په افکارو باندې کار کړل دا نه کېږي مؤثره موږ ته تمامه سي. موږ باید د نارینه وو په ذهنونو هم باید کار وکړو، ځکه که اوس ښځو ته بس دومره ورزده سوي دي چې دوی باید له خپل حق څخه دفاع وکړي. د دې حق اخیستنه په هغه شرعي توګه او په هغه منطقي توګه ښځو ته نه دي ورزده سوي. په ټوله کې زموږ جدي ستونزه په فرصتونو کې دا نه ده چې افغانستان بودیجه نه لري یا هم ټاکنو ته بودیجه نه ده ورکول سوي، خو په واقعي ډول ښځو ته فرصت برابرول د افغانستان حکومت کار ده. د دې تر څنګ اوس ټاکنې دومره بدې ترسره شوي تیرو ټاکنو کې چې اوس موږ له نړیوالې ټولنې نه هم هغه د بودیجې یو سور څراغ مو هم ترلاسه کړ چې که اصلاحات رانسي شاید موږ بودیجه هم ونه لرو. او اندېښمن یو ځکه په ډېرو مواردو کې زموږ قانون هم ستونزه لري. د ولسوالیو شوراګانو موضوع او طرحو کې چې موږ کمیسیون سره شریک کړی یو هغه دا و چې کله یوه میرمن ځان کاندیدوي باید له مخکینۍ دندې څخه دوی ګوښه سي او استعفا ورکړي، چې ډېرې میرمنې په دې برخه کې ستونزې لري ځکه دوی که استعفا ورکړي بیا کامیابیږي نه، له تېرو دندو څخه هم خلاصېږي، د نوې دنده هم نه ورکول کېږي. لبله توګه چې دوی باید یو مقدار پیسې د ضمانت په توګه کمیسیون ته ورکړي، د ډیرو فعالو میرمنو لپاره د دغو پیسو ورکونه هم ستونزمن کار ده. د دې تر څنګ د ښځو جانی او هغه د دوی امنیت نیول هم د دولت کار ده، ځکه داسې یوه نوپایه ټولنه کې یو چې موږ ضرورت لرو ښځو لپاره فرصتونه ډېر برابر وي. خو کله چې یوه ښځه له ټاکنو څخه او د ټاکنو له ګډون څخه دوی مخنیوی کوي او دوی وایي چې موږ دون نکو، نو ډیره جدي ستونزه کیږي ځکه ښځه دلته د امنیت احساس نه کوي. ښځه فکر کوي که زه ګډون وکړم امنیتي ستونزې راته مخ کیږي، زما کورنۍ په ستونزو کې ښکېل کیږي. موږ یوه میرمن مخکې هم یادونه وکړه چې قرباني مو درلوده، هغه د همدغو ترهګریزو ډلو قرباني سوله او یې نه سوی کولی چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. بس ډېرې کمې میرمنې موږ لرو چې هغو د قرباني ورکولو ته تیارې اوسي، ځکه دوی ته فرصتونه په هغه ډول چې باید برابر وای برابر نه.
بل د دغه نیمګړتیاو د حل لپاره آیا د دغه مدني ټولنو لخوانه کوم فشار په کمیسیون باندې وارد شوی چې دا اصلاحات راشي؟ ځکه مو تاسو اولس کله ټاکنو تجربه لرو او دغه کمیسیون نه فعالیت کوي، نو ولې داسې فشار نه واردېږي؟ که تاسو فکر کوئ چې اراده نشته په کمیسیون کې د اصلاحاتو لپاره؟
په کمیسیون کې خو نه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره اراده شته، ځکه اوس موږ ولید او نه هم د دې لپاره چې په واقعي ډول دې میرمنې یا هم نور افغانان هلته ګډون وکړي. ټاکنو کمیسیون کې یوازې مطرح کار دا ده چې دوی څنګه وکړي چې قانون نقض کړي. تر اوسه پورې 3 موارد ده یوازې د افغانستان د ټاکنو قانون نقض شوی ده په کمیسیون کې. د دې تر څنګ اساسي قانون د دوی خپل طرز عملونه موږ له کمیسیون څخه ذاتي د دې توقع هم نه لرو چې دوی دې په قانون باندې عمل وکړي یا د قانون ته په ترنه سترګ وګوري، ځکه هلته هېڅ هم نشته.
بله،
د دې څنګه قانوني لحاظ باندې وګورو، موږ د کمشنرانو چې دوی اوس پرې کړی نشي د موږ پر اساس هم نه پیژنو، ځکه د قانون پر اساس کله چې یو کمشنر راځي یوه ماده د قانون نقصي هغه عزم ده، نو دوی چې 3 موارد نقص کړی دي دا کمشنران هیڅ زه پر رسمیت نه پیژنم. نو د افغانستان خلکو فکر او تر ډیره حد پورې د اصلاحاتو لپاره اراده نه لري، ځکه اصلاحاتو لپاره موږ ډیر ښه طرحې ورته درلودې چې نن وخت موږ نقد کوو. د ټولو نقدونو ته موږ د حل لاره ورکړې ده. کمیسیون نه تنها دا چې عملي کوي نه، هغه ته د ټوکی په سترګه هم ګوري. د بایومتریک په مسله کې، د فهرستونو په مسله کې د خلکو د ګډون د دوی د کارکونکو په مسله کې موږ ډېرې ښې طرحې دوی ته درلودې چې له بده مرغه کمیسیون اراده نه لري چې دا عملي
شي. بله که خپلې موضوع ته بېرته راوګرځو چې د ښځو په ونډو خبرې وکړو په ټاکنو کې غواړم داسې وپوښتم چې یو ماتس په ښارونو کې راورکوونکي لرو یو په ولایاتو کې چې په کلیو کې بانډو کې دي څونه ښځې په مستقیم ډول دغه خپل په انتخاب کې د آزادی لري ځکه تر ډېر ویل کیږي چې په کورنۍ کې نارینه یا د کور غړي په ښځې باندې دغه یو څه مشخص کس ته د رای ورکول تحمیلوي او هغه دوی حتی د خپل د رای په ورکولو کې د اراده یا د تصمیم نیونې آزادي نه لري. تاسو څیړنې څخه چې په دا تیرو ټاکنو کې څونه ښځې په دغه برخه کې د رای د انتخاب د حق آزادي درلوده؟
الله بعد برخه موږ په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې دلته اوس هم ښځې سوځول کېږي ول دلته اوس هم ښځې وهل کېږي ډبول کېږي. نو په داسې یو ټولنه کې د ښځې لپاره د رایې د حق غوښتونکي هم موږ ته ډېره حده باید نه اوسو. دا بیا کراته اوسو بیا هم د کمیسیون مسؤلیت ده چې عامه پوهاوی په رسولو کې او د عامه پوهاوی کې بیا هم کمکاري کړې ده. تر اوسه پورې هم ډېرې ښځې حتی خلک نه پرېږدي چې رایې ورکړي. ډېرې ښځې که پرېږدي هغه بیا د کور د نارینهو پر اساس دوی کنټرولېږي چې ته دغه کس ته رایه ورکړه او دغه ته مه ورکوه. تر ډېره حده پورې ښځې حتی نه پرېږدي چې دوی چا ته رایه کاروي. یوازې نوم یا عکس یا نشان د انتخاباتي دوی ته ورښودل سوی ده چې دغه کس ته رایه ورکړه، بس نور په هېڅ تقم نه ده خبره. بیا هم مسیون ګرام ده ځکه عامه پوهاوی هم د دوی مسؤلیت ده.
تاسو په لنډه سره پاتې شي زبه
دوی اعلانونه ورکوي چې تاسو هغه هم په کابل کې نشریږي، بس په ډیپلوماټیک ساحو کې نشریږي. چلته کې ته ډیره هدا پوری په دې سیاسي شور رسیدلې دي چې دوی د حق لري چې دوی رایه ورکړي. او په دې کې هم کمیسیون ګرام ده او د دې مسؤلیت هم دوی لري. کله چې یو ښځې رایه باطلېږي موږ هلته شاهدانو کمیسیون کې ډېرې رایه باطلې تولې ځکه په هغه صحیح طریقه پورې دا رایه کارول سوې نه وي او دا رایه د هغو لرې او پرتو سیمو نه وي چې زموږ ښځې هلته بلدې نه دي چې د رایه څنګه اچول کېږي. نو څنګه موږ د دې مسؤلیت واخلو او څنګه موږ ټاکنو لپاره خوشبینه اوسو؟ دې هم کمیسیون مسؤلیت لري.
ډېره مننه تاسو په لین کې سره پات شوي اورېدونکي لرو له هغې څخه پوښتنې به واړو. بله سلام مهربانی کنین، از کجا تماس گرفتین؟
سلامونه احترامات مو منه فضل هادی وردگ ما ده بندی چک مستو سر باری که کم
وردگ سر مهربانی اوکی.
نو واقعا درانی خور درانی ملمت سم سلام که اومه واقعا چه دیر نو اول خود در رول ده خد نو ده ای بار پخپلا کوشش وکا ده چه خبری تغوی ونی نیسی زکا پخر پر هر سلای پر خپویگی. نو د مو د درنې ملمنه نه دا غوښتل پښتنه د ټول لرو پراتو سیمو کې دغه خورونه د پوره چې د ډېره به جرأت هم دی او هر څه کولای هم شي. دوی د پوره داسې یو پیغام ورکو ځکه چې هغه وکولای شي چې هغه داسې یو لیارې ته لیار هوا راکول کا دوه چې مثال نن دا د ټلیفون د لیارې په رادیو او د لیارې په ټول سیمو کې ډېر خبري چې په کورو کې ځکه په خدو باندې ډېر مشکلات او ډېر با جرأت خواندې موږ لرو په کورو کې چې هغه جرأت لري او هغه
د کورنۍ د مسؤلیت په اړه د کورنۍ مسؤلیت لري. تاسو خپل په خپل څونه د مسؤلیت ادا کړی په خپل کورنۍ کې د عامه پوهاوی په برخه کې چې ښه عامه پوهاوی ورکړي تر څو په ټاکنو کې ګډون وکړي؟
بله بله مخه ورکړای نه خو مو وې چې دا غنور لرو پرتی سیمو کې کوم مشکلات چې وکړو کې دی خلک یې لري دوه پوره تاسو یو پیغام ورکړو چې دا خلک وګوش
ډیره زیاته منو ورته څه پات من ان شاء الله تاسو ته جواب ورکړي. بلې بل اړیکم لرو ګورو کوم ځین ته اړیکې نیولې. بلې
اور
بلې اورم غږم اورم کوم ځین مړی کنيل سوګیستی
په خیره
مننه مهرباني وکړئ خپل پختره مطرح کینو واخلې کوم ځین مړی کنيولې. بلې د دوی غږ نه راته ماته. بلې مهرباني نسب که د اوریدونکو د پښتنې په اړه معلومات ورکړي چې څونه دغه اګامي عامه یو خدای دی چې زمينه مسایده شوې د انتخاباتو په ورځ کې البته د رای ورکونکو د امنیت لپاره زمينه مسایده کې امنیت پیول کیږي په ټوله کې دغه سیاسي چاپیریال څونه آماده شوې دي ځکه تر ډیره ویل کیږي چې هغه کارونه چې شوي د خزو د ونډې په اړه په سیاسي بهیرونکو په ځنګړې توګه په انتخاباتو کې دا یو پروژې اقدامات یا فعالیتونه لري چې تر ډیره بنسټیز کار نه دی شوی د اندې لپاره هم خځې تر ډیره تر اوسه خود کفایت ته د ټاکنو په برخه کې نه دی رسیدلی
ډیر ښه ما د دې خبرې واورېدلې او تر ډیره هله پولیس زه بیا هم د افغانستان حکومت او هغه نهادونه چې دوی د خځو د حق لپاره کار کوي زه دوی مسؤل بولم زه به د ځان مثال ورکړم که زه چیرې ماته راځکېږي چې زه حق لرم دغه زما حقونه دي او زه باید له دې څخه دفاع وکړم زه چې هر څومره نارې وکړم هر څومره چیغې ووهم چې دا زما حق ده تر هغو چې په داسې یو ټولنه کې موږ ژوند کوو تر هغو چې زما پلار تر هغو چې زما ورور تر هغو چې زما خاوند دې ته نه یې آماده چې هغه حق ماته راکړي زه هېڅ هم نشم کولی بیا که په زور دا حق غواړم بې شکه چې موږ ډېر داسې قضیې لیدلې دي چې هغه کې مېرمنو سره ډېرې بدې حادثې شوي دي تر ټولو مهمه مسله زموږ د ورونو زموږ د پلارو زموږ د خاوندانو زموږ د هغو کسانو مسؤلیت ده چې دوی ته آګاهي ورکړل سي عامه پوهاوی د ښځو لپاره ډېر وسه خو ښځه په یوازې ځان باندې نه شي کولی له دې حق څخه دفاع وکړي اوس ښځه شاید په ډېرو سیمو کې ښځه په دې پوه شي چې دا د رایې حق لري خو هلته په دې نه پوهېږي چې که له دغه حق له ما څخه واخیستلی شي زه څومره نور حقونه لرم بیا که له هغه نه دفاع کوي دې ته زمینه نه ده برابره دا په یو داسې کلي کې ژوند کوي چې کابل یې شاید په کلو هم نه یې لیدلی څنګه له خپل حق څخه دفاع وکړي
بل یو انتقاد اغلې مینې په تاسو په د انتخاباتي موسسو باندې هم دا وارد دی چې دوی هم تر ډېره مسؤلیت دا لري چې یوازې د ټاکنو د بهیر نه نظارت ونه کړي بلکې د عامه پوهاوي په برخه کې هم خلکو ته معلومات ورکړي او یو ډول مرستندویه بنسټ ټونه وو سی د دولتي بنسټونو ترڅنګ څونه په دغه برخه کې دغه مؤسسو کار کړی ترڅو ازهان روخانه کړی خلکو ته امه په هواي ورکړي کورنۍ او ته او په کلیو باندې کې ځکه تاسو د دغه مؤسسو نمائندګیانی په ولایت کې موجود دي دلته دی او تر ډیره خلک دی او با اعتبار او مستقلو ادارو په توګه په تاسو باندې اعتبار هم ډیر کوي
فیفا خپل دند چې نظارت دند ده او د نظارت دند لپاره په قانون کې څه وضاحت ورته سوي ده بس هر څوک چې په دغه دند نه پیږي زه ورته پیشنهاد کوم چې یو ځل د افغانستان قانون مطالعه کړي د ټاکنو نظارت مدیریت عامه پوهاوی د ټول د کمیسیون مسؤلیت ده او موږ د ټولو کارو څخه موږ نظارت کوو دا اوس چې د پروسې له پیل څخه نظارت لرو تر تروسه پورې او فیفا په ټوله کې له 15 د ټاکنو څخه نظارت لري دا وایم چې دوی په عامه پوهاوی کې کموالی کړی ده موږ نظارت لري درلود موږ پیشنهادونه ورته کړی دي موږ طرح ورکړی دي دا د دوی دنده ده چې له میډیا سره له چاپی وی هغه تلویزیونونه وی رادیوګانې وی دوی له هغه طریقه له خلکو سره د عامه پوهاوی شریک کړي ما مخکې مو ویلي چې دوی یوازې یو دوه میډیا ته چې هغه په کابل کې لیدونکي لري هغه سره یې شریکوي د شهرت لپاره یا هم د دې لپاره چې د خلکو سترګو ته خاوري وروشي چې دا د موږ عامه پوهاوی لپاره هم یو څه کړی دي او یو دلیل وی چې بل ورځ کزه په هغه پرونه کې دوی ته وایم چې ما په هوی کې تاسو کم راغلی یي ورسره غن ما ته یو دلیل وایي چې دا د مخ پلانې رسنۍ ته اعلان ورکړو چې خلک یو کوي ما په هوی یوازې د میډیا له طریقه به تر ډیره هدا پوري وسی خو موږ دینی عالمان لرو موږ هلته په کلیو په لریو پرتو سیمو کې له میډیا څخه چې هلته زه فکر کوم ډیری ولایتونو کې زما په خپل ولایت کې هلته تلویزیون نشته هلته خلک په ډیره سختۍ سره رادیو انتن ورکي او هلته خبرې اوري دا د دینی عالمانو کار ده د کمیسیون کار و چې دا باید سم مدیریت کړي هغه نظارت چې موږ ترې درلود دا هیڅ دوی کم راغلي دي
بله هغه امینی په ټاکنو پر بهیر خبري وکړي کرا شو پر دې خبري وکړو چې د ټاکنو روسته د خزو د رایا څونه تاثیر گزار ده د دوی پر ژوند د دوی ژوند کې څونه تغیرات راوړي په دا اول سکلونو کې چې موږ د ټاکنو بهیرونه تجربه کړي او په دې کې خزو هم د نارینه ترڅنګ په مساوي توګه ونده تر سره کړي دغه اغیزې څونه و د دې په ټولنیز ژوند باندې
بشکه اول دا چې د افغانستان قانون او د افغانستان هغه دین چې موږ الحمدلله ټولې پیروان یو دا عملي شوی دی یو جنبه دا چې کله چې ګډون کوي په ټاکنو کې موږ ډېری ښځینه نماندان لرو، وکیلان لرو، اوس وزیران لرو. د ټول د ښځو د ګډون نتیجه وه موږ ګډون کړی، ښځو ته مو رایه ورکړې ده. ښځې اوس له موږ څخه یو چیرته استازیتوب کوي. دا چې په کوم ډول کې دا جرا مسله ده، خو د ښځو د مشارکت لپاره موږ ډېرې هڅې وکړې او تر ډېره پورې د هڅو ځای هم نیولی ده. بل مسله له رواني او روحي نگانه، کله چې یوه ښځه خپل حق ترلاسه کوي هغه د خپلواکۍ ځان خپلواکۍ احساسوي او وایي چې دا زه هم په دغه ټولنه کې یو برخه یم د ټولنې. تر ډېره حده پورې هغه زیار چې موږ ایستلی په دا تیرو 1415 کلو کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره دې نتیجه ورکړې ده. موږ اوس په نړیواله ټولنه کې هم یو نوم لرو چې د افغانستان ښځې اوس په هغو شرایطو کې نه دي چې څو کاله مخکې وي، او دوی د ګډون لپاره زحمت ایستلی. له بده مرغه هغه د ډیموکراسۍ لپاره زحمتونه او د خلکو د ګډون لپاره، د مشارکت لپاره، د ټاکنو لپاره زه فکر کوم دې کمیسیون ډېره جدي صدمه ورکړه.
په بخښنې سره چې زموږ د خپرونې وخت پوره دی، ستاسو له ګډون څخه په خپرونه کې ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خپرونه. تر بلې اونۍ او راتلونکي خپرونې ښې چاري.